نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ننبى إن شاء الله من سورة البقرة آية نوايو أو زمون آية ندي دا آية نمبر 45 نواخلا دا آية نمبر 51 پوري، يعني دا 55 آية نواخلا دا 55 آية پوري. او اس بمون لفظي ترجمه کو. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا او مدد غاري بالصبر دا صبر سرا، والصلاة او دا منصرا، وانها او بشكها غال كبيرة البتر دير درندا الا مگر على با الخاشعين عجزي كوالوالو الذين هغيتي يظنون يقين لري أنهم بشك هغي ملاقو ملاقات كوالوالدي ربهم دخبل رب سرا، وأنهم أو بشك هغي إليه هم هغو طرفت راجعون واپس كيدو والدي. يا بني إسرائيل، اي بني إسرائيل، اذكروا ياد كري نعمتي نعمت سما التي هغتي أنعمت إنعم كريدما عليكم فتاسو باندي، وأني أو بشك ما فضلتكم فزيلت در كري وما تاسلا على العالمين فطول جهانون باندي. واتقوا أو اويريغي يوما دها غورزنا لا تجزي چنب پكار رازي نفس يوكس عن نفس دبلكس شيئا هسهم ولا أو نبا يقبل قبليجي منها ده غنا شفاعة سشفاعة يعني شفارس ولا أو نبا يؤخذ أخستيشي منها ده غنا عدل سبدلا ولا أو نبا هم هغي ينصرون ده غي سمدد كيجي. وإذ أو تكلا نجيناكم خلاصي در كرومنگ تاسلا من آل فرعون ده آل فرعون يسومونكم هغو با تکلیف در کوو تاسولا سوء دا خراب یا بد العذابی عذاب یذبحون هغو با زبکول ابناءکم زامنستاسو ویستحیون او هغو با جوندی پریخوده نساءکم خزیستاسو وفی ذالکم او پدی کستاسو دا پارا بلاءن ازمایشو من ربکم ستاسو دا رب دا طرفنا عظیم دیر لوی. وإذ أو چكلا فرقنا أشلوومون يعني سيركرومون بكم ستاسو دپارا البحر سمندر فأنجيناكم پس خلاصي در كرومون تاسولا وأغرقنا أو غر كرومون آل فرعون لفرعون وأنتم أو تاسو تنغرون تاسو كتل. وإذ أو چكلا وعدنا ودو كرومون موسى دا موسى عليه السلام سرا 40 دا سلويختو ليلة شپو ثم بيا اتخذتم جوركو تاسو العجلة سخي پبریکت کیو لکي معبود من بعده پس دهغينا وانتم او تاسو ظالمون ظالمان وي. الحمد لله دا دي زي پوري زمون نناني ترجمة دا.
واستعينوا بالصبر والصلاة او مدد غاري دا صبر سرا او منصرا. فتير آيات كراغلي و چطو بلتا خو نصيحت كوي او خفل زان در نهير دي او كسو كوائي چ زما دا پار داسي كول دير گران دي نو بيا مدد غاري دا اللہ تعالینا دا صبر سرا او منصرا. دو طولز اللہ تعالى مونگ تو خيل چ دا دي سرا مدد غاري دا اللہ تعالینا، یعنی كونيكي كول در تا گران کار خکاري د خپل ځان لپاره ګران کار ښکاري بنده ته، بل ته ویل خو آسان دي، نو د الله تعالی نه مدد غواړئ او هسې هم د الله تعالی نه مدد غواړئ د صبر سره او من سره. صبر څه شی دی؟ خپل ځان قابو کول، خپل ځان کوم وخت قابو کول. زمونږ دا خیال وي چې د مرګ په وخت کې خپل ځان کنټرول کول پکار وي او هغه د صبر مقام وي. نه، صبر د هر مصیبت په وخت کې، د هرې پریشانۍ په وخت کې، د هر سو په وخت کې صبر ډیر ښه شی دی چې په هغه وخت کې بنده خپل ځان کنټرول کړي، خپل جذبات کنټرول کولو ته صبر وایي. شور پکړ، های وای، واویلا کول، لکه خدا نه خواسته بنده سو په بنده باندې سو د پریشانۍ اچانک خبر راشي او هغه واوري لکه اکسیډنټ، او یا ورته د خپل بنده سو پریشانی د پریشانۍ پته ولګي، چاته د خاون یا د بچي خبر میلاو شي چې هغوی په څو غلط کار کړي، نو هغه وخت بنده له سو کول پکار دي، هغه وخت هغو له خپل ځان قابو کول پکار دي. نو صرف په مرګ په وخت کې نه، صبر نه دی، په داسې ټولو حالاتو باندې صبر کول دي. یا ستاسو سو قیمتي شی مات شو، یا سو قیمتي سیټ ورک شو، یا یعنی دا ټول مصیبتونه دي، نو په دې ټولو کې صبر کول، په دې کې خپل ځان کنټرول کول. یعنی داسې نه ده چې د انسان صبر تمام شي او ډېره غویمه شروع کړي، شور پکړ او کنځلې شروع کړي، جګړه شروع کړي، چاته بد رد ویل، داسې مه کوئ. ټیک ده، دغه شان یو بل قسم صبر هم دی. صرف په مصیبت باندې صبر کول نه دي، په ګناهونو باندې صبر کول هم دي. ٹھیک شو. او هغه څنګه چې بنده ځان د ګناه نه بچ ساتي او په هغه ګناه کې ارتاو نه شي، نو دا هم صبر دی. یعنی خپل ځان منع کول، سلف کنټرول. ستاسو زړه غواړي چې ګناه وکړي، داسې سیزونه تاسو ته ښکاره دي او ستاسو ورته زړه کېږي، داسې سیزونه دي چې ستاسو ورته زړه کېږي. هغې ته کتل هم کیدی شي، هغه اغوستل هم کیدی شي، هغه سو اوریدل هم کیدی شي، هغه ټمپټیشنز دي، هغه چرته تلل هم کیدی شي، لیکن تاسو ته پته ده چې هغه غلط دي. په هغه وخت کې خپل ځان کنټرول کول چې زه دا کار نشم کولی، یعنی دا تاسو خپل ځان وتړو، خپلې باغې مو په خپل لاس کې ونیوئ، نو دې ته صبر وایي. او دریم قسم صبر هم دی، او هغه دی د نیکۍ په کار باندې صبر کول، د نیکۍ په کار باندې په خپل ځان په استقامت سره ساتل، نو دا هم خپل ځان کنټرول کول دي. اصل خبره دا ده چې د ځان کنټرول کول دي. ستاسو زړه غواړي چې زه کلاس جاری وساتم، قرآن ووایم، لیکن دا کار راغی، ها کار راغی، هی اوس څه وکړم، زمانه خو کیږي نه، لیکن شوق مې ډېر دی. دلته د څه ضرورت دی؟ د صبر. د مزد دپاره هم د صبر ضرورت دی چې زه به دا کوم. تاسو به داسې نه کوئ چې نن مې وکړو سبا له به یې پرېږدئ. د صبر ضرورت دی. ډېر خوب خوب ورزی بندله او یا ډېر زیات ستړی یې، پاسېدی نه شي، په دا وخت کې خپل ځان کنټرول کول چې نه ماته مونځ له پاسېدل دي. ټیک شه، دا صبر دی. دغه شان د نیکۍ په کولو باندې، په نیکۍ کولو تاسو له څوک ډېر پیغورونه درکوي، څوک درته موله وایي، څوک درته اکسټریمس وایي، څوک وایي چې دا درنه څه جوړ شوي دي، نو په دغه وخت کې په نیکۍ باندې کلک ادرېدلو ته صبر وایي چې هی زه ستړی شم، زمانه دا نه کیږي، یا سستی در باندې راغله. نو په دغه وخت کې صبر کول، دې ته هم صبر وایي. ما تاسو ته د استقامت متعلق سویلی وو، ما تاسو ته د استعانت متعلق سویلی وو. استعانت دا نه دی چې تاسو سملی او وایي چې اوبه دې ما له خولې له راشي، ای الله زما مدد وکړه، ای الله زه تږی یم، ما له اوبه راکړئ. دا نه دی استعانت. استعانت دا دی چې تاسو به کوشش کوئ او بیا به د الله تعالی نه مدد غواړئ. ټیک ده، نو تاسو سو افرت وکړو، تاسو به پخپله صبر کوئ او تاسو به پخپله مونځ کوئ، نو بیا به الله تعالی ستاسو مدد کوي، بیا به الله تعالی هم تاسو ونیسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک صبر کول غواړي، نو الله تعالی هغه له صبر ورکړي. که تاسو د الله تعالی نه صبر غواړئ او صبر کوئ، نو الله تعالی به هم ستاسو مدد کوي. لیکن که چېرې تاسو په خپله شکوه شکایتونه وکړئ او بیا وایئ چې اوس زه صبر کوم، نو دا صبر نه دی. صبر د پریشانۍ په شروع کې وي، وروسته خو بنده له هسې هم قرار راشي، نو وخت خو هسې هم ډېر غټ ملهم دی، نو هغه خو بیا هسې هم بنده له راشي. یو ورځ په شروع کې تاسو وکړل، دې ته صبر وایي چې څنګه چې څنګه دې د پریشانۍ خبره واورېده نو تاسو وکړل نو د صبر او مونځ سره مدد غواړئ د دې دوو سیزونو سره. وانها لکبیره الا علی الخاشعین، بېشکه دلته مونځ طرف ته اشاره ده او کدوانو ته. نو دلته په انها کې چې دا ضمیر دی نو دا ټولو ته ځي. که تاسو نورو ته وایئ، یعنی مونځ، زکات یا ایمان راوړل، دا ټول ګران کارونه دي. نو مختلفو مفسرینو مختلف سیزونه لیکلي دي، یعنی که مونځ طرف ته اشاره ده او که صبر او مونځ طرف ته اشاره ده، نو دا ګران کارونه دي، سوای د هغه خلکو د پاره چې هغوی خشوع کولو واله وي، دا هغوی د پاره ګرانه یا درنه نه وي. په ځینو خلکو خو مونځونه ډېر غټ بوج وي. په پنځو مونځ چې پنځو مونځونه څنګه وکړو؟ ځینې خلک مونځونه خو کوي لیکن په هغې کې خشوع نه وي. مونځ خو وکړي لیکن صرف بدني مونځ وي، مونځ د زړونه نه کوي، زړه یې بالکل حاضر نه وي، زړه ته یې پته هم نه وي چې مونځ مې وکړو او که نه. وانها لکبیره الا علی الخاشعین، دا د ځینو دپاره ډېر غټ بوج وي لیکن په هغه خلکو ګران نه وي، د هغوی دپاره بوج نه وي چې څوک خاشعین دي. دا خاشعین څوک دي؟ خشوع یو داسې جذبه ده چې په هغې کې بنده د چا د عظمت په وجه داغونه یریږي، د عظمت د په وجه چې هغه دومره غټه هستي ده، د هغو د وړاندې زه څنګه غلط کار وکړم، دې ته خشوع وایي. لکه په چا چې د چا یو روب وي، چا ته ښکته کېدل د هغو د عظمت په وجه. نو خاشعین څوک دي؟ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، چې څوک په دې خبره یریږي کنه چې زمونږ به د الله تعالی سره ملاقات کیږي. ٹھیک شوه؟ یعنی چې څوک په دې خبره یریږي چې زمونږ به د الله تعالی سره ملاقات کیږي. وانهم الیه راجعون، او بېشکه مونږ ته الله تعالی طرف ته واپس للی. نو هغوی خاشعین وي. الله تعالی وفرمایل چې د داسې خلکو د پاره مونځ کول ګران کار نه وي، د هغوی د پاره مونځ بوج نه وي، د هغوی د پاره صبر کول ګران نه وي، د هغوی د پاره نیکی کول ګرانه نه وي، او د نورو د پاره واقعي نیکی کول ډېر ګران کار وي، په هغوی دا کار ډېر درون وي. او تاسو وګورئ چې د چا ایمان ویک وي، ټیک وه، نو د هغوی د پاره بیا دا هر څه ډېر ګران وي. چې ما ته الله تعالی طرف ته تلل دي، ما ته یو ورځ الله تعالی ته ودرېدل دي، چې کله ایمان کمزوري وي نو بیا د انسان د پاره مونځ کول ډېر ګران وي. هی څنګه پاسو، څنګه مونځ وکړو، هی دا خو ډېر ګران کار دی، هی نن سبا خو هره ګنټه په ګنټه پس مونځ دی، ډېر ګرانه ده، مونږ نشو کولی. صبر خو دومره ګران کار دی چې بس، نیکی کول خو ډېر ګران کار دی، بیا خو د هغو دپاره هر څه ګران وي، لیکن چې څومره هم ستاسو دا عقیده مضبوطه شي چې زه به د الله تعالی سره ملاقات کوم او ما ته هغو ته مخامخ ودرېدل دي، ما له هغو ته جواب ورکول دي، بیا ټول کارونه انسان ته آسان شي. تاسو ګورئ، د رشته دارانو سره تعلقات خو آسان کار نه دی، لیکن چې کله د دې خبرې یقین وي چې ما ته د الله تعالی سره ملاقات کول دي او هغه به رانه تپوس کوي، او بیا مونږ څنګه نه کوو؟ چې کله دا یقین وي چې ما له به مرګ راځي، ما ته به تلل وي یو بل جهان ته، نو بیا بنده څنګه نه کوي؟ نو اصلي پرابلم دلته وي چې د بنده د ملاقات یقین نه وي. چې د چا د ملاقات یقین نه وي، نو هغه بیا چې د چا سره د الله تعالی یره وي او د هغو د ملاقات یقین وي، نو هغه بیا ریهرسل کوي، 15 ځله د ورځې د الله تعالی په مخ کې لاس اتړي، او دا د هغو ریهرسل وي، دا د هغو ټریننګ وي چې ما ته به داسې په میدان محشر کې ودرېدل وي د الله تعالی په وړاندې، لکه څنګه چې نن دلته ولاړه یم. بیا هغو ته پته وي چې الله تعالی ما ته ګوري، زه هغو ته ولاړه یم، بیا خشوع هم راځي، بیا یې په منځ کې زړه هم لګي، بیا هغو ته ښکته کېدل په رښتیا سره ښکته کېدل وي، بیا هغه اکسرسایز نه وي، د دې دپاره بیا ګران کار نه وي، باقي د ټولو دپاره درون وي. یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، ای بني اسرائیلو، یاد کړئ زما نعمتونه چې ما په تاسو باندې انعام کړی دی. بیا دوباره هغوی ته ویلی شو لکه یو مور خپل بچی ته په محبت سره وایي چې ای زما بچیا خبره واوره، ای زما بچیا په خبره ځان پوه کړه. ما څومره تکلیفونه تیر کړي دي ستا په پیدایش کې، ما ستا په پرورش کې څومره سختۍ تیرې کړي دي، ته زما په خبره ځان پوه کړه. هغه ورته بار بار وایي کنه. الله تعالی دوباره وفرمایل او دا د هغو شفقت او مهرباني ده چې ای بنو اسرائیلو زما نعمتونه یاد کړئ، زما احسان ومنئ چې تاسو ایمان راوړئ او زما په خبرو باندې عمل وکړئ. چې د چا په تاسو ډېر احسانات وي نو بیا تاسو د هغوی د خبرې نه انکار نه شئ کولی. چې کله الله تعالی خپل نعمتونه رایادوي نو مقصد دغه دی چې تاسو د الله تعالی خبره ومنئ. هلته ویلی شوي وو چې آمینو، او دلته وویلی شو چې فضلتکم علی العالمین، زما نعمت یاد کړئ، ما تاسو له په ټول جهان والو فضیلت درکړی وو. یعنی په هغه دور کې چې څومره هم سیزونه وو، یعنی چې څومره هم قومونه وو، په هغه ټولو باندې دوی له فضیلت ورکړی وو. په هغه وخت کې څوک بت پرست وو، چا به ورته سجدې کولې، لیکن دوی په توحید باندې وو. یعنی دوی له د هدایت پیغام ولېږو، دوی په خلکو کې منتخب کړو. زه تاسو د خپل دین دپاره چوز کړوم، لکه چې یو پرزیډنټ وایي چې زه خپل یو امبیسډر جوړوم. دا هسې یو مثال دی، د یو ملک امبیسډر سوړه خبره نه وي، او چې هغه کله څوک منتخب کړي نو د هغوی دپاره دا بیا څومره د ډېر عزت او فخر خبره وي. یو وي چې د ملک صدر یو سفیر چوز کړي، او یو وي د الله تعالی امبیسډر. نو دا څومره د عزت خبره ده چې الله تعالی تاسو له درکړه، یعنی تاسو الله تعالی چوز کړئ. ٹھیک شوه؟ پټ پټولو خلکو کې پیغام رسان جوړ شئ، ستاسو په لاس کې الله تعالی خپل پیغام کېښودو، تاسو هغه مخکې نورو خلکو ته ورسوئ. دا یو ډېر غټ آنر وو د هغوی دپاره. او دلته یو یونیورسل رول دی، او دا د ټولو دپاره دی، د هغه خلکو دپاره هم چې کوم خلک یریدل چې زمونږ د کرسۍ به څو کېږي، زمونږ فینس به پاتې شي، زمونږ به بیا څوک تپوس نه کوي، زمونږ به بیا څوک تپوس کوي. ځکه به هغوی خپل عوامو له د تورات علم نه ورکوو، یعنی د یهودیانو علما. او د هغې وجه سوه چې دا علم ټولو زده کړو نو زمونږ باچاهي به ختمه شي، زمونږ خانی به ختمه شي. هغوی دا غوښته چې خلک موږ ته محتاج وي. کچری دوی له هر څه زده کړي نو بیا به زمونږ نه څوک تپوس کوي. لکه کو هر چا له نکاح تړل ورشي، یعنی که هر چا له د جنازې مونځ ورشي، نو بیا خو به هغوی څوک نه راغواړي. نو دغه هغوی هم غوښته چې زمونږ راج چلیږي. یعنی ځینې داسې سیزونه وي چې هغه علما په خپلو لاسونو کې ښودي وي، او که هغه عوام زده کړي نو د هغوی به سو اهمیت پاتې نه شي. او ظاهره ده چې زیات علم د هغوی سره وي او هغه د هر چا سره نه وي، لیکن بیسک علم خو پکار ده چې د هر چا سره وي، بنیادي علم. نو هغوی دا بنیادي علم هم چاله نه ورکوي، ځکه چې خلک موږ ته محتاج وي. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، چې کله تاسو خپل اولاد پوهه کوئ کنه، نو تاسو هغه وخت په محبت سره هغوی پوهه کوئ او ورته وایئ چې که تا سبق ونه وی نو د هغه وخت نه ویریږه، هسې نه چې ستا په تا باندې داسې وخت راشي، هسې نه چې داسې وشي. داسې وایو کنه موږ؟ نو دلته کې هم هغوی ته ویلی شي چې ویریږئ د هغې ورځ نه، چې په هغه ورځ به هېڅ ستاسو په کار را نه شي، هېڅ بدله به نه شي ورکولی یو نفس بل نفس له. ولا یقبل منها شفاعت، او نه به د چا شفاعت، مطلب سفارش، قبلیږي. نه به څوک چا له سو بدله ورکولی شي، او نه به څوک د چا بل چا مدد کولی شي. چې کله انسان به په یو غټ مصیبت کې اونخلي، چې کله یو انسان په یو غټ مصیبت کې اونخلي دلته په دنیا کې، نو اوله انسان خپل ځان د هغې نه د روباسلو کوشش کوي کنه، او چې په خپل ځان نشي رو باسلې نو بیا هغه اخوا دیخوا وګوري چې چاله آواز ورکم او هغه راشي او زما مدد وکړي، کو پیسې ورکول وي ورته، کو چاته منتونه کول وي، او کو د هغو پیسې او کو د هغو خپې نیول وي، او کو د هغو خوشامد کول وي، او کو هر څه وي خو چې هغه زما مدد وکړي، چې بنده خپل کو بنده ته خپل کانټیکټس استعمالول وي، خپل اثر او رسوخ استعمالول وي، نو دا ټول سیزونه بنده استعمالوي، نو د قیامت ورځ ډېره غټه مصیبت والا ورځ ده. او الله تعالی په قرآن کې د هغې نه یرولي یو مونږ. الله تعالی مونږ د فقر او فاقې نه نه یو یرولي، چې یو ورځ به تاسو ته ډوډۍ نه میلاویږي، او نه یې انسان د بیمارو نه یرولی دی، د کومو سیزونو نه چې مونږ یریږو نو د هغې نه یې نه یو یرولي. الله تعالی مونږ د قیامت د ورځې نه ډېر زر له یرولي یو، ځکه چې ویریږئ، ځکه چې په هغه ورځ به ډېره سخته ده. یو نفس به د بل نفس په کار نه راځي، او نه به څوک د چا دپاره سو کولی شي چې د دو په بدله کې ماله سزا راکړه. یو مور به هم داسې نه وایي، بلکې هغه به وایي چې یا الله زما بچی واخله او ما پرېږده، دی ونیسه خو ما ته څه مه وایه، دی په خپله داسې وو، ما خو دی ډېر پوهه کړی وو. مور او پلار به خپل ځان بری او ذمه وګڼي. نو یو بنده به د بل بنده بدلې ته نه وي تیار، او نه به څوک داسې ویلی شي چې زما خو ډېر نوکران چاکران دي، دوی ونیسه او زما په ځای دوی له سزا ورکړه. په دنیا کې چې د مالک نه څه غلط کار وشي، نو هغه خپل نوکر له پیسې ورکړي چې زما په ځای ته دا غلط کار په خپل سر واخله، نو بیا هغه په مقدمه کې ودرېږي د پیسو دپاره. لیکن د قیامت په ورځ به هیڅ داسې نه شي کېدی، او نه به د چا سفارش قبلیږي. او زموږ د خلکو چې د شفاعت یو سوچ دی، نو هغه څه دی؟ لکه مونږ چې وایو چې د چا زړه غواړي نو هغه به شفاعت کوي. لکه دلته په دنیا کې چې خلک الټه سي د کارونه وکړي، او بیا څوک لاړ شي او د هغو دپاره سفارش وکړي، نو هغه راخلاص شي. یعنی څوک چاغټ بنده سفارش راوړي او هغه راشي او هر څه ټیک تاشي ټاک شي، نو داسې به نه وي. لیکن د قیامت په ورځ به داسې نه وي. په هغه ورځ چې الله تعالی د چا دپاره وغواړي، نو د هغو دپاره به سفارش وي، او چې د چا په ذریعه سفارش کوي، نو هغو ته به وایي چې تو د دو سفارش وکړه. یعنی کولو والو له به څوک اجازت ورکوي؟ الله تعالی. او چې د چا دپاره سفارش کیږي، نو دا دواړه به د الله تعالی د اذن سره کیږي. پوه شوئ په دې خبره؟ نو دا دواړه به د الله تعالی د حکم سره کیږي. داسې نه ده چې د چا څوک خوښ وي نو رابه شي او د هغو دپاره به سفارش وکړي. نه نه، بالکل نه، داسې به نه وي. الله تعالی د چا دپاره نه چې د بخلو فیصله وکړي، نو د هغو دپاره به څوک ودرېږي چې تو د ده دپاره سفارش وکړه. چې الله سفاره او الله تعالی به سفارش ورکول والله عزت ورکول غواړي، چې خلک هغو طرف ته وګوري چې د هغو اهمیت وګوري. الله تعالی هغو له مقام او عزت به ورکوي په خلکو کې، ځکه به هغه ودروي ګني الله تعالی هغه په خپله هم بخلی شي. الله تعالی ته د چا د ویناسو ضرورت دی، چې هغه د چا دپاره وغواړي نو وی بخي، او چې د چا دپاره وغواړي نو عذاب ورکړي. نو په هغه ورځ به د چا سفارش نه قبلیږي. د دې دا مطلب دی، دا سفارش خو صرف د عزت ورکولو دپاره دی. ګنې داسې نه ده چې هر بنده به کوي سفارش، او نه به څوک د چا نه بدله اغستی شي چې زما دا بدله دې بنده له ورکړه د دې ګناه، او نه به څوک د چا مدد کولی شي چې د چا مدد له منډه کړي او لاړ شي، او یا سفوج او لخکر راشي د بچ کولو دپاره، او یا د چا فینز راشي چې زما په فیسبوک باندې دومره فالو ورزي او د هغوی به زما د مدد دپاره ودرېږي. نو داسې هیڅ به نه وي. نو په هغه ورځ د هغې ورځ نه ویریږئ، سوچ کوئ چې دا ټولې سهارې ختمې شي، نه به د چا اپروچ وي، نه به د چا کانټیکټس وي، نه به د چا پیسه کار کوي. هلته په دنیا کې خلک ډېر کارونه د پیسې په زور کوي چې ستا څومره څه په کار وي نو زه به درله درکړم، بلکې د دې نه به درله زیات قیمت درکړم. چې ته څومره غواړې، چې ستا څومره فرمایش وي، نو هغه به درکړم، لیکن زما دا کار درسره وکړه. یا مونږ د دې پریشانۍ نه وباسه، نو هیڅ بدله به نه اخستې کیږي. دا ټولې د بچ کېدو ذریعې دي، سهارې دي چې مونږ زر دې طرف ته وګورو. چې کله مونږ په مصیبت کې شو، د لږ وخت لپاره سوچ وکړئ چې د بنده ټولې سهارې ختم شي. نه به پیسه وي، نه به دوستۍ وي، نه به شفارس وي، نه به څوک مددګار وي، نه به د چا مور او پلار په کار راځي، نه به خور او ورور وي په هغه ورځ. نو بیا انسان ته به څوک په نظر نه راځي، صرف او صرف خپل ځان به وي، او یو به الله تعالی وي. او هر صبح ختم شي او هیڅ اهمیت به هم نه وي د یو څیز، هر څیز به ختم شي. الله اکبر. او دلته یو مکالمه ده، امام قرطبي په خپل تفسیر کې لیکلی ده، هغه د حق د پټولو په باره کې لیکلی دي، لیکن دا د دې ټولو خبرو احاطه کوي، نو ځکه یې زه اوس دلته بیانوم. هغه وایي چې ګورئ، حق خبره نه دي پټول پکار. ابن حازم رحمه الله یو تابعي و، تابعي پیژنئ تاسو؟ تابعي څوک وي؟ دا هغه خلک وي چې چا د یو صحابي سره په خپل ژوند کې هغوی یو صحابي لیدلی وي، یعنی تابعي چې وي، چې کله هغه ژوندی وي او هغو د هغو د یو ژوندي صحابي سره ملاقات شي، یعنی د یو صحابي صحبت هغوی ته میلاو شي، نو هغوی ته تابعي وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه لاړو، نو صحابه رضی الله عنهم په دنیا کې خوارو ګرځېدل راګرځېدل، چې چا د هغوی نه فیض حاصل کړو، د هغوی صحبت ورته میلاو شو، نو هغوی ته به تابعین وي. نو ابو حازم رحمه الله یو تابعی و، او خلیفه په هغه وخت کې سلیمان بن عبدالملک و. نو یو ځل خلیفه مدینې ته ورسېدو، یعنی سلیمان، هلته یو څو ورځې تیرې کړې. نو هغو د خلکو نه تپوس وکړو چې په مدینه کې نن سبا داسې څوک سړی شته چې هغو د چا صحابي چې هغو ته د چا صحابي صحبت میلاو شوی وي. خلکو ورته وی چې ها، ابو حازم دی. خلیفه وی چې ځای لاړ شي او هغه راولی. چې هغه راغی، نو خلیفه سلیمان ورته وی چې ای ابو حازم، دا څه بې مروتي ده، دا څه بې وفایي ده. هغه وی چې ما څه بې مروتي کړې ده. سلیمان وی چې د مدینې ټول مشهور خلک مال راغی او تو را نغلې ماله میلاوې دوله. هغه وی یا امیر المؤمنین، زه تا د الله تعالی په پناه کې ورکوم چې تاسو یو داسې خبره کوئ چې هغه د واقعې خلاف ده، یعنی داسې څه خبره شته دی نه. د نن نه مخکې نه تا زه پیژندم او نه زه ستا نه واقف وم. نو په داسې حالاتو کې به زه ستاسو سره میلاوېدو له څنګ راغلی وم. یعنی انسان هغه کس له لیدو له ځي چې هغه یې پیژني، نه تا زه پیژندم او نه ماته پیژندې، نو زه به څنګه راتلم. سلیمان ورته وی، سلیمان چې د هغو جواب واورېدو، نو هغو ابن شهاب زهري چې یو ډېر غټ عالم و، هغو طرف ته یې وکتل. نو هغه وی چې ها، خبره خو د دو صحیح ده. د دې نه پس سلیمان خبره بدله کړه او بیا یې نور سوالونه شروع کړو.
هغه وی چې ای ابو حازم،
دا څنګه خبره ده چې مونږ د مرګ یېریږو؟ او دا خبره ډیره زبردسته ده، دا مکالمه ډیر ښکلی ده، ځکه چې د تابعینو دور هم ډیر ښکلی دور و، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې زما زمانه بهترینه ده، او بیا زمانه پس څوک راتلو والی دي، او چې بیا څوک د هغوی نه پس راتلو والی دي. نو اوله د صحابه دور و، او بیا د تابعین، او بیا تبع تابعین. نو په تابعین کې هم ډیره د الله یره وه، یعنی هغوی د تقوا په اعلی مقام و. نو دا سوال زمونږ د ټولو په ذهن کې راځي چې مونږ د مرګ نه ولې یریږو؟ چې کله مونږ د مرګ خبرې واورو، نو مونږ وایو چې د مرګ ذکر هم مه کوئ، دا منحوسه خبره مونږ ته مه کوئ. او ځینې خلک خو داسې د دې ذکر کول نه یریږي چې هغوی خو اورېدل هم نه غواړي. نو هغو ترېنه تپوس وکړو چې مونږ د دې مرګ نه ولې یریږو.
نو ابو حازم رحمه الله وفرمایل
چې د هغې وجه دا ده چې تاسو خپل اخرت وران کړو او دنیا مو آباده کړې ده، نو د آبادۍ نه ویرانې ته تلل ستاسو نه دي خوښ. سبحان الله، څومره زبردست جواب یې ورله ورکړو. سلیمان وی چې ها، ستا خبره خو صحیح ده، هغه تاسو کرو چې سبب د الله په مخ کې حاضر څنګه وي.
نو ابو حازم او فرمایل رحمه الله
چې نیک خلک خو د الله تعالی په وړاندې داسې لاړ شي لکه څنګه چې یو مسافر د سفر نه پس خپل کور والو لاړ شي، سبحان الله، او خراب عمل کول واله به داسې پیښ شي لکه یو تښتېدلی غلام چې خلک را ونیسي او خپل اقالی په زور بوزي. اوس موږ له سوچ پکار دی چې په دې کې موږ کوم یو کس یو، تښتېدلی غلام چې هغه د خپل آقا نه منډه وهي چې موږ هغو طرف ته تلل نه غواړو، او که موږ د یو مسافر په شان یو لکه چې یو مسافر د سفر نه پس خپل کور والو طرف ته ځي، هغه خوشحاله وي، هغه خوشحاله وي که نه په تلو باندې. سلیمان چې دا واورېدل نو په ژړا شو. هغه وایي چې کاش چې موږ ته پته وي چې الله تعالی موږ له مخکې سوی ښودلي.